یو تان د څنګ پروګرامونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې وژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری آژانس ریا نوویستی راپور ورکړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهرن یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته په یو انتحاري بریدګر غوښتل شي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل بمونه والوزوي. خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته له رسېدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزارداري سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبلې رسېدو خبرونه رارسېدلې دي. ښاغلی حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي ځکه زلزله د ده په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر یې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې لڅه د باندې 20 میلیونه خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. WFP نه دي ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیې نوی صدراعظم یا صدراعظمه سبا د سپتمبر 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه خو څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدراعظم په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیې مخکینی صدراعظم بوریس جانسون د جولای په 5 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد راتلونکي صدراعظم پریکړه کوي. او د ایران د بهي اتباعو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران یې په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورل کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. په هیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري، وای دوی په ایران کې چې اساسي قانوني دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلې په منظم ډول زورول کیږي.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا کپ پیل شوی، سیالۍ دوهم پړاو ته رسیدلې او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. له دې وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اگست په 20 باندې ترسره شوه سریلانکا ته ستره ماتې ورکړه. سریلانکا 115 منډې وکړې او افغانستان دغه هدف په 10 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په لومړي بیټنګ کولو سره 1,30 منډې وکړې او هندوستان دغه هدف د 19 اوور په 1 بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې البته د ګروپی پړاو په دریمه لوبه کې له بنگلاديش سره مخامخ بنگلاديش ته هم افغانستان ماته ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او 22 منډي وکړ. افغانستان دغه هدف په 19 اور کې د درې وکټو په ځان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله او بنگلاديش د دې سیالیونه ووتو. هانګ کانګ بیا تیر شپه پاکستان نه لوبه وبایلله. په ستر توپیر باندې هانګ کانګ پاکستان 104 نوې منډې هدف ټاکلی او هانګ کانګ 32 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځیدل. د سوپر فور یا د سلور غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان، سریلانکا، هندوستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی. د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان سبا ته د هندوستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره کیږي. سریلانکا به له هندوستان سره هم لوبه کوي. افغانستان او پاکستان هم یوه لوبه لري. البته د راتلونکي 4 شنبې پر ورځ او د راتلونکي 5 شنبې پر ورځ باندې به افغانستان د هندوستان سره مخامخ کیږي. هغه سره به لوبه کیږي. نن سیالی پاړه باندې به د افغانستان د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمجی صاحب سره وغږیږو او د بیلابیلو اړخونو باندې به ورسره خبرې ولرو. تر ډیره موده خبرونه نن د اسیا کپ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. جار صاحب را سره همدا اوس په خبرونه کې یوځای شوی دی. جار صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. نن د اسیا کپ د دوهم پړاو لومړۍ لوبه کې سریلانکا له افغانستان سره مخ ده. که څه هم افغانستان له دې وړاندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده، البته په ګروپي سیالیو کې څه فکر کوي چې د نن لوبې پایله به هم د تیر په څیر وي؟
سریلانکا یو پیاوړی لوبډله ده. لډې بخاری سیټیس نیشن ده. د یو ورځنی سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. همدارنګه شل ورځو سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. په خپل کې تاسو فکر وکړئ ایشیا کپ کې د 15 ځل د فکر کوم سریلانکا په ګډون کې 15 ځلې ایشیا کپ هم ګټلې ده. نو دې معلومه کې سریلانکا پیاوړ لوبډله ده. سرل دي چې موږ ور سره لومړی میچ ډیر خو ډیر په اسانۍ باندې افغانستان وګټو، خو هیڅ کلم دا په دې معنی نه سریلانکا دومره کمزور لوبډله ده. البته یادونه کوم چې افغانستان لوبډله اوسنی وخت کې چې په کوم ریدم کې روانه ده او کوم د ګټلو په موډ کې روانه ده، نو دا د ښکارندوی کوي چې هر لوبډله ته یوازې نه سر خوږی ورته جوړي، بلکې هر لوبډله را پرځولی هم سي. نو په همدې هیله باندې چې نن به خیر سر له سریلانکا سره ډیره ښه لوبه کیږي. دویم پړاو لومړۍ لوبه ده او ان شاء الله چې ښه لوبه به وي.
جار صاحب، 2013 کال په آسیا جام سیالیو کې کستاسی یاد شي مونږ او تقریبا ورته سیالۍ کړې وي. د ګروپ په لوبو کې مو سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه، خو په سوپر څلور پړاو کې بیا مو له پاکستان او بنگلاديش نه لوبي وبایلل او دغه شان هندستان سره مو مساوي پاتې ته ورسوله سیالي. دا ځل خو بل ورته برخلیک سره نه مخ کیږو.
دا خو کرکټ د هر څه پکې شونې دي، هر څه پکې پیښیدلی سي. تاسو 2013 کال ته اشاره کړې وه چې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړل او په سوپر فور کې بیا پاکستان او بنگلاديش نه لوبي وبایللې. دا او له انډیا سره برابر کړې کې تاسو یاد وي. نو هغه وخت نه تاسو ګورئ د افغانستان په ایشیا کې په ایشیا کپ کې بیا ډیر ښه سوی د خزرې درې دا ټول لوبډلې ته ډیر د قدر په سترګه ګوري، بلکې دوی نه ویره لري. نو دغه هر څه چې دی یو څه روحي فشار د سریلانکا باندې. نو زه فکر کوم چې سریلانکا نن ګټو ان شاء الله تعالی چې په نورو لوبډلو سره چې مخامخ کیږي، چې هغه کې د هندستان او پاکستان لوبډلې دي، نو هغه هم دغه یو څه فشار لاندې وي. که پاکستان سره موږ خپل هغه پرتلکو، پاکستان هغه مین بیټسمنان چې دوی په ډیر عمله تړي په اصطلاح بابر اعظم ده. بابر اعظم په هغه پام کې نه ده لکه څنګه چې دوی ورنه لی وغه لري. ګرک رضوان او دابل په خر زمان کې خرنځونه وکړل، په تیر سیالۍ کې هم خرنځونه وکړل، خو د افغانستان بالینګ له نورو بالینګ سره څه توپیر لري. نو په دې هیله باندې چې ان شاء الله تعالی که موږ لومړی سیالۍ له سریلانکا نه ګټو، په دغه پړاو کې به ان شاء الله تعالی نور ټیمونو ته هم سر خوږی یوازې نه سر خوږی جوړو، بلکې ګټو به ان شاء الله تعالی دا هڅه وکړو.
او جار صاحب، د لوبډلې لپاره د نن ورځې د لوبې د ګټلو په هدف څه پکار دي؟ فکر نه کوي چې نن یو بدلون ته اړتیا ده؟ البته هغه یو لس لوبغاړي چې په لوبغالي کې به لوبیږي، د یو ال راونډر په ځای باندې ستاسو نظر څه دی؟ یو توپهون کې د چانس ورکړل شي خبر نه وي؟
رښتیا هم ډېر خلک هم دغه غوښتنه کوي چې د لونډرانو په ځای کې چیرته کس داسې راشي چې هغه پراپر بیټسمین واوسي، په میډل اوډر کې وي، نو ډېره به ښه وي. خو که تاسو وګورئ په وینینګ کمبینیشن څوک په اسانۍ نه خرابوي چې کومه ستونزه نه پیښې وي. که چیرته اوس موږ دې ته ګوته نیسو چې مثال خبرې یا د کریم جنت کینې، نو کریم جنت خو تر اوسه پورې بیټنګ کړی نه ده، نه بالنګ کړی ده، دغه به هم ډېره نامناسبه نه وي. همدارنګه که تاسو عظمت عمرزي ته وګورئ، عظمت عمرزي ته هم په د ایشیا جام کې د ډیر بیټینګ د نوبت لاندې ورغلی تر اوسه پورې ورته بس بالینګ کړی صرف یو نیمې کړی دس ډیر بالینګ هم نه ده کړی. نو زه فکر نه کوم چې په ټیم کې ډیر چینجز متوقع وي. البته بیا هم هغوی هلته نږدې دي کېدای شي پچ ته په کتو سره حالات په کتو سره ممکن کم چینج وکړي.
جار صاحب راتلونکي چهارشنبه په ورځ بیا له پاکستان سره موږ مخ کیږو او خای ډیر افغان مینوال دغه لوبې ته په تمه اوسي او له پاکستان د لوبې ګټل ورته تر ټولو لوب مهم ښکاره شي. د پاکستان په وړاندې د بریا چانس څومره دی؟
نشته پاکستان سره خو زموږ لوبې د سوي دل کمخه چې هندستان او پاکستان کولې اوس موږ افغانستان او پاکستان لوبې هم دغه بڼه اختیار کړې ده او څومره لوبې چې موږ له پاکستان سره کړې دي ډېرې سختې دي په نړیوال جامو کې مور سره کړې دي په شل ورځو کې 500 ورځو کې وي نو تر وروستي اورو پورې غځېدلې دي او دا واره چې کمبینیشن ته ګورو ان شاء الله تعالی د افغانستان د ټیم ډېر کمبینیشن د ډېر مورال ده نو پوره ډاډه مې چې ډېر خپل جوړ پوره لوب وکړي ان شاء الله تعالی او د ګټلو هڅه وکړي.
او جار سیب یو عمومي پښتنه کوم په دغه څلورو لوبډلو کې چې افغانستان پاکستان هندستان او سرلنکا دا کومې دوه لوبډلې ستا په نظر باندې د دې ورته لري چې پایلو به توږي؟
د پایلو به پاړه وړاندوینه سخته ده خو بیا هم زه به دې غوښتن کوم چې افغانستان د ځلې پایلو به وکړي هغه ځلې په ډیر کم څه کې پایلو به ته بچسه و دې شکب نو د ځلې به زه دې غوښتن کوم چې خدای دې وکړي چې افغانستان پایلو به وکړي سره دې چې د ځلې دې لو به دغه ته ګوري بل چې شلوریس پارمټ د شلوریس پارمټ کې افغانستان ماشاءالله چاته نه ور کوي په اسې ټیمونو کې نو دا هله لرم چې یو ټیم به ان شاء الله افغانستاني.
جار صاحب د مینوالو یو پښتنه چې زموږ خبرونه ته راسوولې زیات په دې نظر دي چې د تیز توپچونکو په برخه کې فضل حق فاروقي تر څومره چې لیدل شوی دی دا په نوی بال باندې خطو پچونه کوي فکر نه کوي چې د خغری فاروقي سلور اورونه د لوبي په دغه لومړی ول سرونو کې یا په لومړی ودول سرونو کې وشي پایله به خوي.
د مینوالو غوښتنه ته په ډېر احترام دي کې خو شک نشته چې مینوال خو وي چې فضل حق په نیو بال باندې خبالین کوي او که چې ته ټول اورنه مونږه مخکې خلاص کو بیا ورسته وروته ډیټا وروته څوک نه پات کیږي نو هغه کوم پزل حق ورسته خاورونه کوي مونږ اړي چې پزل حق ورسته هم وساتو.
او د ورسته پختنه پتو گزار سیب کبیر تر وګرزو د نن ورځې لوبي ته کوم لومړی بیټینګ کوونو څومره هدف باید د بریا لپاره وټاکو او که مقابل بیټینګ کوي نو څه فکر کوي لکتر لګه څومره منډو کې باید رايسار کو
کته چې ته وړم ورځ لوب کتلی د سریلانکا سریلانکا بیټینګ ډیر خدا لپایله بیټینګ خو د غنی ځوانان چې راغلي بالینګ ګرک دومره خنه ده خو بیټینګ ډیر پیوړی ده هغه ورځ چې له بنگلاديش نه 129 منډي پوره کړلې نو دا د ښکارندوی کوي چې سریلانکا بیټینګ رښتیا هم خدا او دا ورته لري مونږ چې نور لوبي هم تعقیب کړی دي په شلوري سیالي کې دغه بیټینګ ډیر خدا نو هدف به د مونږ بالینګ ته په کتو سره کمنګ وګورو په شارجا کې چې مونږ یو سلو شپېته شاوخوا وکړو ان شاء الله تعالی بد هدف بنی ان شاء الله.
درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول او د افغان ملي لوبډلې پخوانی منیجر جار عبدالرحیم زیو چې پاسیا کپ کې د افغانستان د نن ورځې او راتلونکو سیالیو په اړه موږ سره خبرې کولې. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تاسو نه جوړیږي واځه ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي.
ټول را پوری خندل امام ته خلې نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي.
منظم فکر یا مثبت فکر وکي مثبت عمل وکي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیوا جوړ کړي دا راپور تر څنګ لار واپو سره مر که هم درته لرو خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. هم دا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد یې کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولی.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټولو راپورې خندل، ما هم څه نشو څه خولی نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوس ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر نه خوشحال و. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي و. مونږ خپله سې یو کور کې مې ماشومان و، ماشومان باندې پریکټیس کولو، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپله مې تختې باندې لیکچر ورکول ماشومان دغسې زده کول د انګلیسي دغسې مې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړې چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی، ټول ته میل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بې هغې د تانه سه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه وسه. دا اصل دلیل یې همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب به شم. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی که چیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نو هغه که چیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله دا چې څنګه دی ماتول شي، دا باید خپل ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې څنګه کولی شي چې دا خپل غاګ، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلاتي شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروژني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ور ختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم. په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخړې پلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو تبند دوی سره به نه و جوړه کنه، دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وایي کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم کم د فلانی زوی کولای شي ته نشي کولای، مګر ما باندې هغه زنه ده کړی، ځکه چې زه په یدم چې زی تراغه خ کوي شم کاغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کې دی، زه په بل برخه کې تراغه ډیر پیوړم او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کوي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولای یا زه دومره چیرته قوت لرم. دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد چې ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا چوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره، نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. د بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد پټوي. اوام هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او تنکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چاته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستون سر مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندین د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندین په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
نبدا ستا زړه پکلار شي نو زما مینا په نور مات شي عشق دی لوی دریاب دے پری گڑی گما زد دی دن تگے نا مڑی گما زد دی دن تگے نا مڑی گما عشق دی لوی دریاب دے پری گڑی گما زد دی دن تگے نا مڑی گما زد دی دن تگے نا مڑی گما